ازادي راډیو اورېده سهار لس بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورېده چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه نومولای دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. یو شمېر ولایتونو والیانو وایي ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران ولسمشر تېر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پوره خبرونه د امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی دی. که چیرته جنرال نیکلسن له مشرانو جرګې د باور رایه واخلي نو دی به د جنرال جان فرانسیس کامبل پر ځای وټاکل شي. د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کاک تیره شپه رسنیو ته وویل جنرال نیکلسن د افغانستان له حالاتو ډیر باخبره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier.
Like Akwe, Posit General John Nicholson pa bashpara mana aw sartira de pa Afghanistan aw nali ki pra kha tajruba lari aw pa haraka chay de zwakuno mashri kida. America da dafa wazarat wayan pa khabari gonda ki da dafa wazir Ashton Carter ha galikana wolo sa che pa ki da General Francis Campbell de khidmatuno ustayana shwi wa. Tamada che urusta tardi yonim che yonim kal General Campbell pa Afghanistan ki karo kard taqawud wakhri. د یو شمېر ولایتونو والیان وایي چې ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ په برخه کې د مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. د هیواد د ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنجشیر، جوزجان، غور او بلخ والیانو نن په کابل کې په یو غونډه کې د ولسمشر سره د خپلو لیدنو جزئیات ورکړل. دوی وویل چې ولسمشر سره یې د خپلو ولایتونو ستونزې شریکې کړي او هغه هم په خپل وار د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې. د یادو ولایتونو چارواکو وویل ولسمشر د لوی لارو د امنیت، سیمه ییزې ادارې او نور اصلاحاتو لپاره د همکاري ژمنه کړې ده. د کرکټ د نولس کلنو په نړیوال جام کې افغانستان او پاکستان خپل لومړی لوبه پیل کړی ده. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او خپل ټول لوبغاړي په 26 منډو په 1/3 اور کې لاسه ورکړی دی. په دې ترتیب د پاکستان ټیم د 1/3 منډو د ګټلو لپاره دویم بیټنګ وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته ښه چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ ملګرو لوبډلې د غسل لپاره پوره تیار ده او ان شاء الله زموږ ته هم امدا ده چې د پاکستان په وړاندې وکول شي بریا ترلاسه کړي او خپل هیوادوالو ته بیا هم خوښي ورکړي.
افغان ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې له سریلانکا او کاناډا سره هم لوبه کوي او بل دور ته د وتلو لپاره باید دوه ټیمونه له دغو دړو مات کړي. د نړیوال جام لوبې تیر ورځ پیل شوې چې کوربه بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان ته په لومړی چې کوربه بنگلاديش جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته په لومړی ورځ ماته ورکړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ مرکز پی وی اعلامیې کې د هلمند په ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې پر کارکوونکو شوی برید په سختو ټکو غندلی. د ګرشک ولسوالۍ په آبازان سیمه کې تېر ورځ د دفاع په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې پر موټر وسلوالو حمله وکړه چې 4 ماین پاکان پکې ووژل شول، 3 ټپیان شول او یو تن یې تری تم دی. دا د افغانستان خبرونه تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د ایران ولسمشر تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسید. پاریس ته له رسیدو وروسته حسن روحانی رسنوی ته د خپل سفر د هدف په اړه داسې وویل:
ما خواهان یک رابطه خوب با
ولسمشر روحانی وی موږ غواړو چې له اروپایي ټولنې سره د فرانسې په ګډون ښې اړیکې ولرو. زما د سفر یو هدف د دوه اړخیزو اړیکو ټینګېدل دي، د داسې اړیکو چې د دواړو هیوادونو ته ګټې ورسیږي. که خدای غواړي موږ به وتوانیږو چې په دې سفر کې د دغو اړیکو په لور وړاندې ګامونه پسې واخلو.
قدم مهمی گام به پیش برای رابطه خواهیم برداشت.
تمه ده چې حسن روحانی بل فرانسې سره یو لړ اقتصادي تړونونه وکړي. په دې کې د 1400 مسافرونکو ایربس الوتکو اخیستل او د فرانسې د پيژو موټرو په جوړیدو کې شراکت هم شامل ده. فرانسوي چارواکي وایي د پيژو او د ایران د خودرو شرکت ترمنز شراکت به د تلار هواره کړي چې د 2018 کال لپاره ایران 200 پيژو موټر تولید کړي. روحانی تیر ورځ فرانسې ته ترتګ مخکې په روم کې وویل چې دا ممکنه ده چې تهران له امریکا سره هم اړیکې خی کړي. پینزو خزینه ځانمرګو د نایجیریا په شمال کې د شمال ختیځ سیمې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ حمله کړې ده. امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او تر ډیر شو ډیر ټپیان شوي دي. امنیتي ځواکونه د هغو دوو میرمنو په لټه کې دي چې داسې فکر کوي چې هغوی له ځانوژونکو سره تر برید لږ مخکې او ځای وي بیا ورکې شوې. لومړی ځانوژونکي یوه ځوانه ښځه وه چې حجاب یې کړی و. دې د سبزیو د مارکیټ مخې ته پر عام سړک هغه وخت خپل چاودیدونکي مواد وچول چې پوځیانو ودروله. درې نورو د مارکیټ دننه یو بل پسې چاودنې وکړې. پنځمه چاودنه د ښار په خوله کې لامنیتي پوسټې سره وشوه. په چیبوک ښار کې اکثریت عیسویان میشتي. دوی بوکو حرام ډله تورنوي چې دا چاودنې کړې دي. بوکو حرام د مسلمانانو یو افراطي ډله ده چې د چیبوک له ښارې د 2014 کال په اپریل کې د یو ښوونځي 300 نجونې تښتولې وې. له دې ډلې یو شمېر وژغورل شوې او 219 زده کوونکي لا ورکې دي. د سویډن د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې تر اتیا زرو پورې پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه اخیستو غوښتنې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندرس انګوار ایګمن له قول خبرو کوي چې ویلي دي دوی له هیواده د 2000 کسانو د ایستلو مسله څېړي خو کېدای شي چې دغه شمېر تر اتیا زرو لوړ شي. د هغه په وینا حکومت پولیسو او د مهاجرینو د ادارې اړوندو چارواکو ته دنده سپارلې چې بیرته خپلو هیوادونو ته د دغو رد شوي پناه غوښتونکو د لیږلو چارې تنظیم کړي. تیر کال سویډن ته له 1200 زیات کسان ورغلي چې دا د دې هیواد د نفوسو په پرتله ټول لوی شمیر دی چې د اروپایي هیواتې په خپل خاور کې منی. د نږدې 2000 پناه غوښتونکو پر دوسیو غور شوی او په سلو کې له 500 زیاتې رد شوی دي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډیره برخه افغانان دي. د سړې هوا سره سره اروپا ته د کډوالو پناه غوښتونکو د تلو بهیر روان دی. د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې روان کال له پیل راهیسې یوازې یونان ته له 600,000 زیات پناه غوښتونکو او کډوال رسیدلي او له 1,000 او 1,000 زیات هم په خطرناکو لارو مړه شوي دي. جرمنی روسیې ته خبرداري ورکړ چې په برلین کې د یوې 14 کلنې روسیې مهاجرې د بدلمنۍ له پیښې سیاسي قضیه جوړه نه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر تیر ورځ وویل چې دې پیښې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر خبرو حیران کړی دی. شتاین مایر زیاته کړه چې دا قضیه لا څرګنده نه ده.
بهرنیو
چارو وزیر شتاین مایر وویل لومړی خو دغې 14 کلنې روسی اصله جرمني موږ ته وویل چې څو تنو دا وتښتول او بیا یې تجاوز پرې وکړ. موږ تحقیق وکړ چې روغتیایي معایناتو شول نه مو د تښتول او نه هم د تجاوز نښې وموندلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شمې په ورځ بیا وویل چې دا ښکاره ده چې د انجلۍ په خپله خوښه د 1.5 ساعتونو په مخه نه وه پټه شوې او دوی د حقیقت او قضاوت غوښتنه کړې ده. لاوروف ویلي چې دی هیله مند دی جرمني چارواکي به د ځینو داخلي سیاسي پیښو په خاطر هڅې ونه کړي چې حقیقت پټ وساتي. او وروستۍ خبر ده چې د روسیې د تیلو او انرژۍ د ادارو او شرکتونو رئیسان او چارواکي به روانه اونۍ له سعودي عربستان او د تیلو صادرونکي سازمان اوپیک سره پر دې خبرې وکړي چې د تیلو تولید کم کړي تر څو بیې لوړه شي. دا خبره د روسیې د ستر پایپ لاین شرکت مشر نیکولای توکاریف پرون وکړه او هغه د روسیا او د اوپیک د سازمان ترمنځ د احتمالي همکاري ښکاره څرګندونه کوي. روسیا له دې سازمان له بهیر د تیلو ستر تولیدونکي هیواد د لوک اویل په نوم د روسیې د تولید د تیلو د تولید دوهم ستر شرکت مرستیال مشر رواني اونۍ په پیل کې ویلي چې موسکو باید له اوپیک سره خبرې پیل کړي. توکاریف وویل د تیلو او انرژي د ادارو او شرکتونو رئیسانو او چارواکو د سیشن په ورځ په موسکو کې سره وکتل او د نتیجې ته ورسېدل چې له اوپیک سره خبرو ته اړتیا ځکه ده چې د تیلو بیا ثابته وساتل شي. د 2013 کال په نیمایي کې د یو بیرل تیلو بیا شاوخوا 115 ډالر و چې اوس شاوخوا 10 ډالر ته راټیټه شوې. روسیې چې د لویدیځ بندیزونو اقتصاد ته زیان رسولې د تیلو ټیټي بیا هم د دې هیواد له اقتصاد له رکود سره مخامخ کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له صفه ولستان غزینه مننه چې افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور گیا ټکی کام. ولانه خبرونه کوي چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قماندان په توګه ونومو. د دفاع وزارت وایي هغه د افغانستان په اړه ډیر معلومات لري او با تجربه سره دی.
Lieutenant General John Mick Nicholson is an accomplished soldier with extensive command experience both in Afghanistan and around the world.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني تاسیساتو د بندېدو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوې دي.
پاکستاني لوري سره د څو میاشتو راهیسې زموږ ډېر جدي ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه سترګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې واړي چې د همدغې تګلارې یا د روډماپ سلسله کې همکاري وکړي.
د حقیقت څه دی 19 پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم مه هیروئ. دغه راز مو دا موضوع هم څېړلې ده چې په یو څېړنیز راپور کې البته چې په هلمند کې ولې خلک ډیر کوکنار کوي.
تاریخو داسې کار دی کله چې سم سي د سړی اوله منه روپۍ سي او کله سړی داسې کې چې د ډاګې ووي سړی ته بيخي پاتې نسي.
مخکب خبرونه کوم اوریدل چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوی کس ونومو. د جنرال جان کمپل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به هم د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه حده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا دفاع وزارت ویان یو لړ څرګندونې وکړي چې تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه نو د جنرال جان فرانسیس کمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 13 میاشتو کې جنرال کمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
و مرزل چې د امریکا دفاع وزارت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قمندان په توګه نومولی دی. نوموړی به د جنرال جان کمپل ځای نیسي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. محمد ګلاب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای د خود خبرو اترو له لارې د ستونزو حل ته دی خوشبین دی. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري خو د افغانستان حکومت لخوا دې موضوع ته جدي پاملرنه نه کیږي. یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
لدې سره چې د پکتیکا د انګورډي په سیمه کې د پاکستانی نظامی تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي خبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو یې لمندۍ له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سوله ییزو لارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره لسو میاشتو رئیس ازمونږ جدي ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري او تر اوسه پورې یوې نهایي کوټل نتیجې ته نه یو رسېدلي. موږ هیله مند یو چې د خبرو د لارې او د مذاکراتو د لارې دغه موضوع حل فصل شي او د پایتخت عمومي.
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د انګورډي په سیمه کې د پاکستاني نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سختې اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوې، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل کېږي. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت صدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړې ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغو ذهنونه راپارېدلې دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کېږي، د دغو تسلساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندۍ کړي چې د هغې سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدلی شي. د حکومت اجرایی رئیس وایي وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان باید وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې او ویویل چې د افغانستان حکومت د خلکو د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او غواړي چې د سولې هڅې په جدیت مخته یوسي. په عین حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه مشخصه تګلاره آماده نه کړي، نو ښایي په لنډ وخت کې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته حاضر نشي. په پام کې ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله دریمه غونډه د سلواغي یعنی د روانې میاشتې په 12مه په اسلام آباد کې جوړه شي. تفصیل د قاسم سولامل په رپورټ کې.
افغان حکومت یو بیا پر وسلوالو مخالفینو ږغ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او له جګړې لاس په سر سي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس باید په دې پوه سوي وي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نسي رسېدلی.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند بر اوناست که
شغل عبدالله وی اوست به طالبان و حق دولو پری چی جگره کوی اره لری چو ده وضعیت به تشخیص ولو او ده ده واقعیت به پوهیدو سر چی ده جگره للاری نسی کولی نظام مات کردی هیله ده دوی لحق و فرصتونو چی مخی ترازی گتا واخلی
استفاده کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. تر اوسه د افغانستان د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په اسلام آباد او کابل کې دوی مقدماتي څلور اړخیزې غونډې جوړې سوي دي او ټاکل سوی درېمه غونډه به د سلواغي په 12مه نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. د دې تر څنګ د روانې اونۍ په پیل کې د پګواش په نوم موسسې په قطر کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او مخورو سره د طالب استازو د غونډې زمینه برابره کړه. په دې غیر رسمي غونډه کې طالبان طالبانو په قطر کې د خپل دفتر په رسمیت پیژندل، د نړیوالو د بندیزونو له فهرسته د خپلو مشرانو د نمونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړې. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه روښانه تګلاره خپله نه کړي، نو دا به ستونزمنوي چې وسلوال مخالفین ژر د سولې خبرو ته حاضر سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
اوس موږ ته د خپل د څلور اخیزي کمیټې سپیډ معلوم نه ده چې څومره ژر کولای شي خپلو منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره آماده کړي، چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میز ته راکش کی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي بیا د پاکستان د ننه تحولات او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته پکتو له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیله څرګندوي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مو وړاندې د حقیقت دی. په اونیس پروګرام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي. پرون د افغانستان په اړه د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په دې هیواد کې د اداري فساد او دغه راز د ازادیو په اړه نړیوالو څیړنیزو درېو ادارو راپورونه خپاره کړل. فریډم هاوس په یو راپور کې د په یو سلو شپېتو هیوادونو کې د ازادیو په اړه په خپل څېړنیز راپور کې افغانستان بیا د هغو هیوادونو په کتار کې راووس چې پکې ازادي محدوده ده. دغه راز د شفافیت نړیوال سازمان هم د 2015 کال په کلنی راپور کې افغانستان بیا هغه هیواد یاد کړی دی چې پکې زیات فساد دوام لري. د 138 هیوادونو په قطر کې افغانستان 168 هیواد راغلی، له سومالیا او شمالي کوریا وروسته. دغه راز بلې نړیوالې ماستې د بشر حقونو د څار نړیوالې ټولنې هم ویلي چې د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. د سازمان یو غړي پرون په کابل کې د خپل کلنی راپور د خپرېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د جدي وضعیت په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د سازمان په کلنی راپور کې چې په 459 پاڼو کې خپور شوی، په نوي هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت ارزول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشری حقونو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحاتو اقدامات بریالي نه ول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته. د دې سازمان یو لوړ پوړی څېړونکی پاتریشا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ییزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډېرولو سره چې د جنسي تیریو، باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه یې درلوده، د خلکو د اساسي حقونو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د هغه تقنیني فرمان یادونه کړې چې له مخې یې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقیف قانونی بڼه غوره کړه او دا فرمان د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د توقيف سویو د حقونو نقص او بلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالیو د کنټرول په برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز ښار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغه دوه اونیو کې چې دغه ښار د طالبانو په لاس کې وو، شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډیری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي. راپور زیاتوي که څه هم افغان حکومت د ښځو د حقونو د خوندیتوب ملاتړ او پراختیا ژمنه کړې ده، خو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د ښه کېدو او په اخلاقي جرایمو د اخته کسانو د عدلي تعقیب په برخه کې نه دي توانېدلې لازم اقدامات وکړي. دغه سازمان د 28 کلنی فرخوندې قضیه یاده کړې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د یو شمېر کسانو لخوا په عام محضر کې په وهلو ووژل شوه. د بشری حقوقو د څار دغه ډله وایي د فرخوندې د قتل د عاملینو نیمګړې محاکمه او د هغو پولیسو لپاره چې د پیښې په سیمه کې حاضر ول د حبس تر ټولو کمه سزا ورکول د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د ښځو حقونو د خوندیتوب او په عدلي او قضایي نظام کې د ستونزو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی دی. پاتریشیا ګاسمن په دې برخه کې پر نړیوالو مرسته کوونکو هم انتقاد کوي چې د دغو ستونزو د مخنیوي په اړه یې پر افغان حکومت لازم فشار نه دی راوړی. د افغانستان حکومت تر اوسه د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی شوهلی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور مهمې برخې واورېدې. د شفاف د نړیوال سازمان د راپور له خپرېدو وروسته چې افغانستان بیا په فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی، نړیوال ورځپاڼو هم په افغانستان کې د فساد موضوع ته ډېر ځیر شوي دي او په دې اړه ځینې مقالې خپرې کړې دي. سالم محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې انډیپندنت په خپل وروستۍ غونډه کې د نړیوال شفافیت سازمان د وروستي راپور په باب لیکنه خبره کړې. په هغه کې د هغو هیوادونو نقشې په سره رنگ په نښه کړې چې اداري فساد پکې زیات دی. د ورځپاڼې په حواله د سازمان په دې راپور کې سومالیا، شمالي کوریا او افغانستان تر ټولو د فاسدو هیوادونو په توګه معرفي شوي دي. راپور وایي په دغو هیوادونو کې په اداري فساد اخته چارواکي له روان شخړې د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کوي. خو د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې ویل شوي چې په کمو فساد لرونکو هیوادونو کې هم اداري فساد یو ډول نه یو ډول موجود دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي هغه درې هیوادونه چې د فاسدو هیوادونو د لست په سر کې راغلي، مثلا افغانستان کې د ستونزه له روانې جګړې سره ارتباط لري او دغه مسله د دې سبب شوی چې سولې ته د رسېدو حادثې ټکنه شي. انډیپندنت لیکي د افغانستان دفاع وزارت تیر میلادي کال $200 میلیون اضافي پیسې چې باید د بیا رغونې پر چارو لګېدلی پر هغو تړونونو لګولي و چې د سون موادو د رانیولو لپاره وه او دا مسله د دغه وزارت د څو چارواکو د لرې کېدو سبب سوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په باور د امریکا د قاري هیوادونو د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د نړیوال شفافیت سازمان په راپور کې سویډن، ډنمارک او فنلند له اداري فساد نه پاک هیوادونه بلل شوي دي. له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو لیکنه خپره کړې او په هغې کې په کابل کې د برېښنا پر قطع کېدو تبصره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله وسلوالو طالبانو په بغلان ولایت کې د برېښنا یو عمده مزی چې کابل ته له ازبکستان څخه برېښنا غځولې وه پرې کړی دی. په لیکنه کې راغلي دا مسله په افغانستان کې د اساسي پروژو د زیانمنېدو سبب شوی او هغه هم په داسې یو وخت کې چې افغان قواوې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په جګړه بوختې دي. نیویارک ټایمز رسپانې د برېښنا شرکت د ویان وحیدالله توحیدی خبري هم راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د بغلان کندوز لوی لارې ته نږدې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برېښنا یوه پایه بیخي له منځه وړې او دوی نورې پایې یې ځانمنې کړې دي. د برېښنا ریاست کارکوونکي ډېر ژر سیمې ته ورسېدل خو د هغو ماینونو له کبله کارونه ټکنی شول چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې شخ شوي دي. دوی تر هغه منتظر و چې افغان ځواکونه سیمې ته ورسیږي او ماینونه شنډ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي افغانستان د برېښنا د نشتوالي له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د دغه هیواد نفوس یوازې 40% د برېښنا له پایو سره تړلی دی. افغانستان د خپلې برېښنا 15% له ګاونډیو هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د پلازمینې کابل د برېښنا اوږدو مزیو یا لاینونو افغانستان د سابوتاژ له ډېر حساس پړاو سره مخامخ کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په خپل کلنی څیړنیز راپور کې چې پرون خپور کړ، افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان مخکې شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه چې په هیواد کې د فساد په اړه په خپله یوه څیړنه ترسره کړې، بیا د ملي یووالي حکومت تورنوي چې د دغې ناوړه پدیدې په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. دغه ټولنې د فساد د مختلفو عواملو په ترڅ کې د هغه سیاسي اړخ ته هم کتنه کړې او وایي اوسنی حکومت انحصاري او د سهمي شرکت بڼه غوره کړې چې حتی د فساد په وړاندې مبارزې ادارو ته هم لمن غځېدلې او د هغوی خپلواکي یې سلب کړې ده. په افغانستان کې د معافیت کلتور د فساد موجودیت یو بل ستر لامل بلل شوی دی. دې ټولنې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې فساد دغه راز امنیتي ځواکونو ته هم لمن غځولې ده او په داسې ځینې موارد هم له ځان سره ثبت کړی دي چې په ځینو سیمو کې حتی امنیتي پوستې هم خرڅېږي. تفصیل د قاسم سولمال په راپور کې.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو اوس د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولای په سمه توګه جرمونه کشف او پر وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دی وی په امنیتی ادارو کې د فساد موجودیت د امنیتی مسایلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خند ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي.
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړوي نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخو د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
ما چندین اداره را مشخصاً
د کورنی چار وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښه له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. لې د وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود و. خو د کورنی چار وزارت مسولین وایي له دغې پدیدې سره مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې لس بجې او یو دېرش دقیقې دي. صفي الله ستانکزي ته بیا هم وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هیواد د وو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، زابل، پنچیر، جوزجان، غور او بلخ والیانو نن په کابل کې په یو غونډه کې له ولسمشر سره د خپلو لیدنو جزئیات ورکړل او ویل چې ولسمشر سره د ښې حکومتولۍ او نورو همکارۍ په برخه کې ژمنه کړې ده. امریکا حکومت جنرال جان مک نیکلسن په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نومولی. که د له مشرانو جرګې رایه وګټي نو د جنرال جان کمبل پر ځای به وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نولس کلن څخه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه پیل کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په 126 منډو په 131 اوور کې له لاسه ورکړل. پاکستان اوس بیټنګ کوي چې په 25 منډو یو لوبغاړی سوځېدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی تیر ورځ فرانسې ته په رسمي سفر ورسېد او د خپل سفر هدف یې له اروپا او بیا په تیره فرانسې سره د اړیکو پراختیا یاد کړه. پینځو خزینه ځانو ژوندکو انتحاري حملګرو د نایجیریا په شمال کې د چیبوک په سیمه کې تیر ورځ برید وکړ چې په د چارواکو په خبره لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي دي. او سویدن ویلي هغه 8000 پناه غوښتونکي له خپلې خاورې وباسي چې د پناه غوښتنې سندونه یې رد شوي دي.
لاسفه ولستانک زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه یو واورول. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو دي. انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د سولې د عالي شورا له سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي.
هغه غونډې چې په اسلام آباد او کابل کې ترسره سولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې نسبتا په صادقانه ډول باندې غواړي چې د همدغې تګلارې یا د روډما په سلسله کې همکاري وکړي.
مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام ته او دغه راز د انصاف په لټه کې بل پروګرام ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د کوکنارو موضوع ته مخه کوو. سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمه ایزې او نړیوالې محلي او نړیوالې هڅې روانې دي، خو بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو د جرمونو او د مخدره موادو د تولید په وړاندې مبارزې په برخه کې تر اوسه خپل لومړی مقام حفظ کړی دی، او هلمند هم بیا هغه ولایت بلل شوی دی چې تر اوسه پکې له نورو سیمو ډېر کوکنار کرل کیږي. ولې په هلمند کې بزګر کوکنار کری؟ آیا دوی پوهیږي چې د کوکنارو له کرلو څومره هېواد ته زیان رسیږي او دغه راز په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نادلي ولسوالۍ ته تللی، په دې تحقیقي راپور کې دی وایي چې د غنمو او نورو تولیداتو په نسبت کوکنار خلک ځکه ډېر کری چې وایي کوکنار د کوکنارو پیسې ډېرې دي.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یو شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کیږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوري. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچی په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سړه ده، خو دوی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند د پوچی سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نه مې وپوښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان شوی دی، ولې کوکنار کرلې دي؟
او ته را کو نه روا دي، خو ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي، خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي. څه وکړو، رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري، خو د هغه مو کار دی. نو تاریخ کوي نه بوټی هم نه دی کار بوټی، خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یاړو کرو یا نو څه وکړو، هغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادالي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي، ډېر پیسې نه جوړوي، او دا چې کروندګر د ډېرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی، هم ولور باندې دی، هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم. خو د تاریخو داسې کار دی، کله چې سم سي د سړي اوله منه روپۍ سي، او کله سړی داسې کي چې د ډاګه ووي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو د رمیانو فصل او د جورو فصل چې دی، دا پیسې نه جوړوي، خو یو خو امتیازات نسته، یخچالونه نسته چې پکې وساتو. نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا د کورنۍ ژوند په وسي، خو پیسې نه جوړوي لکه تاریخ چې جوړوي.
د نادالي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر شوی دی، په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي، تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبور دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکړي.
تو لکه چه حکومت را خبره چه و سیس پر تاریک پر منطقه وانجا و دقیقه نیده خیستی پیسی نیده خیستی اول سوالی و در منطقه سا چرواکی نره چیز مرس پیسی وقت خوده با غلو چیز مرس پر نجدی علاقه دی پوستی دیگه تم پر کلو روپی ور کردی پر روش کلو ورم کلو وستش کلمو روپی نیدی ور کردی اونو چه دنیا وقت پیسی بیرس وقت خیال که بیوانه چه پیسی نیده نو کل سلام کو و کل پور کو خودی را خبر دی چه مش کردی
د 2003 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول. خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي، خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د ناامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند یې پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر نو لسو بجو پورې دی اوبه لګي پر لسو بجې بیا یو کور کې یو کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسه چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد ترڅنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري، خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کری په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالی او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي. قدرمنو اوریدونکو هیله منیم چې ژوند مو به ستونزې وي او د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته د مزار شریف اوسیدونکو دی او دا ادعا لري چې د څلور نمرې زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوي پرته له دې چې د په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جان علي هم له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. سما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې ډېر زور ګویه ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې، هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه، بیا محکمې دغه سړی را جلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړی ځمکه خرڅه کړې. دا د ولاړ شي هغه چا سره دی داوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړی پسې ګرځم، خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، زه نو دغه کسان له کومه پیدا کړم؟ محکمې قربان نومه کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړی او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قوماندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زورګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
او آدم بسیار یک ظلمان است، البته محکمه زوریش به او آدم نمیرسه نه دیگه همکاری کنه.
د انصاف پلټه کې
قدر بند اردن کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل:
د تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیقیږي، هیڅ مشکل نه لري. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری، ځان سره ولری یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیقیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکړي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
دورانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا درس کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان و تطبیق کی او قانونی رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کی درانه سه
دا ورور مو مخکب ته وایي چې حتمی او مشکل لري. اوس تروسه ما اسناد لیدل نه ده، تاسو ما سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانولی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانونی نه ده، یا مشکل لري چې ده دا ملکیت اخستای نه سي، بیا مراجعه وکي مونږ ته پولیس ته چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نري، هغه ساتورته ملکیت ته تسلیمي. درانه سه
تاسو ول چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه پر داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټول ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده، او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده، هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخطی ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی و د کشفی و د محاکم و د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارانوال و پسات کشور که پسات وزارت داخله که هیچ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې د اوري لپاره
هر وخت کوي چې ما هم همدا ساته د مو تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه، تاسو پیږي چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته، مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک
ازریک ان شاء الله مونږ جلدونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو، دا ود دیونه د انصاف لټکه خبرونه چې تاسو واوریدله، که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو لازادی رادیو سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې موږ به تر خپل وسه هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسولو چارواکو تر وګونو پرې ورسو. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0992293. البته دا خبر هم پیاد وي چې واده د یک شنبه پورې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. نور مو په یو وخت کې خدای سپارو، خاور اس ولرای.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو تر څنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو، زما قاسم سلامل سلامونه ومنه. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د اصل د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد صاحب ملمدای کورمدان سلامت اوسه مجاهد صاحب چې مشتمد مرکه فرصت راکې
مهرباني.
د لوبري سوال په توګه غواړم پوښتنه چې په روسي کې د سولې په ارتباط باندې هڅې زیاتې شوې دي، هم په ملي کچه هم په نړیواله کچه باندې. په روسي کې ولسمشر ویل چې کچېر طالبان تر مشخص نیټې پر چې د اپریل میاشتې یاد کړه د سولې خبرې تر نه سي یا د سولې خبرې مثبت نتیجه ور نه کړي، نو ممکن دا جنگ نور هم پراخ سي او بل اخره ټوله سیمه به ورسره زیانمنه سي. واقعا ساس په نظر باندې تر داسې لنډې مودې پر یا نیټې پرې امیدواري سته او که څنګه ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړي توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې. کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی ده رسمي ډول باندې او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ستانکزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه د معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې سره یو ځای کو، د دې امید موږ تر کوي چې د نور به د افغانستان د بحران د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلو والو مخالفینو خصوصا د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ
یعنی داسې مشخصا لکه څنګه چې حکومت ورته وایي داسې پیشبیني کیدای شي چې مثال تر دوو میاشتو یا درو میاشتو پر بلاخره دا پروسه او نتیجه ورکوي. واقعا ستاسو نظر هم داسې دی، ستاسو برداشت د حالات څخه څه دی؟ تاسو طالبان سره تماس کې نیولی، د هغوی موقف څه دی؟ څه وایي؟ حالات څنګه دي؟
نو اوس موږ ته د خپلې د څلور اړخیزې کمیټې سپید معلوم نه ده چې څومره ژر کولای سي. لومړی دغه څلور هیوادونه افغانستان، پاکستان، چاینا او امریکا خپل منځونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره په سیاسي لحاظ باندې، په اجتماعي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې دغو لپاره آماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی، او کچیرته دا تګلاره څه فلیکسیبلیټی څه ملایمت و نه لري او په هغه کې د سمواد نوی چې د طالبانو اسلامي تحریک د لپاره د چسپی وړ وي، زه باور نه لرم چې هغه چوکاټ نه هغه ټایم زمانی فریم ورک چې دی غوړي لپاره تعین کوي چې هغه بیا دومره ډیر معقول وي چې په خپل وخت عملي سي.
د اعتماد سازۍ مسله تاسو یاد کړل، اوس په کوم حد کې دی؟ آیا افغانستان ته اوس لازمه ده چې بیا هم یو ځل بیا پر پاکستان باندې چې تل ورباندې انتقاد کړي چې د وسله والو مخالفینو ملاتړ کوي بیا هم اعتماد وکړي؟ یعنی دا ځل څه ضمانت موجود دی چې دا هیواد د چین او امریکا د ګډون باوجود د بیا هم صادقانه همکاري وکړي؟ وطن تاسو داسې څه درکړي د پاکستان خوا څخه؟
ښه، حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغې تګلارې یا د روډ ماپ په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانه په کړوړو کې بدلون محسوسیږي.
فکر کوي الګ د بدلون سره د پاکستان په کړوړو کې څه باعث و چې بالاخره پاکستان حاضر شي په داسې؟
هغه دا چې دا موجوده نظامي بحران نه یوازې راشي افغانستان ته ډېر زیات ضربې واردې کړلې، بلکې پاکستان ته هم په دې اوس وختو کې سختې غمیزې را وړاندې کړلې. لومړی په پېښور کې په یو مکتب باندې حمله کېدل، دوهم اوس په چارسده کې په یو بل کالج باندې حمله کېدل، او هلته کې ځوانان له منځه تلل. دا ډېر داسې یو غمیز وي چې د پاکستان په سیاست کې هغه ټرننګ پوینټ، هغه د بدلون یو نقطه په پالیسي کې چې تر یو حده پورې ډېر بدلون پکې راغلی ده. نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین غواړي چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي.
کراسو بیرته خپل داخل ته د افغانستان حکومت او بل اخر د سولې عالی شورا ته په ځانګړې توګه تاسو څو ځلې په عامه غونډه کې داسې ویلې دي چې د سولې د عالی شورا ترکیب باید بدل شي، او کومه تګلاره چې دی یا کوم سیستم چې دی دا باید بدل شي. واقعا څه مشکلات دي د سولې د عالی شورا په ترکیب کې یا په دې کړنلاره کې چې ستاسو په نظر تاسو ورسره راضي نه یاست یا د پام وړ نتایج مونږ ترلاسه کړي، څه مشکلات تاسو ویني په سولې په شورا کې؟
کومای خو موجود ده د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې. تر اوسه پورې جناب صلاح الدین ربانی د سولې د عالی شورا د رئیس په حیث باندې هغه دا مقام پریښودل، هغه وزیر خارجه سو وزارت خارجه ته لاړ. له هغه په دې خو باندې د سولې عالی شورا رئیس نه لري. ورسره ورسره د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې ډېر داسې آزادي چې هغه ډېر مفید نه دی ورخي سوي لپاره د سولې د عالی شورا د سولې د پروسې لپاره. نو جناب ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په وروار باندې وعده کوي، ژمنه کوي چې موږ به د سولې د عالی شورا رئیس ټاکو، ورسره ورسره به په دې کې بدلون رامنځته کوو، یو میکانیزم به ورته جوړوو. دغسې اغیزمن او مؤثر میکانیزم چې د سولې عالی شورا وکولی شي دغه په چوکاټ کې د نینې د وسلوال مخالفینو سره د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې د نینې مذاکرات وکړي. دا تر اوسه پورې د ژمنې د وعدې په حد کې پاتې شوې ده، په عملي ډګر کې تر اوسه نه ده عملي شوې. اوس موږ امیدونه پیدا شوي دي، په دې تېره اونۍ کې موږ د جناب ولسمشر سره په دې لړ باندې لیدنې کتنې لرلې. هغوی ژمنه وکوله چې دغه وعدې به زه زر تر زره پلي کوم. موږ هم لږ امیدوار یو چې ډېر ژر به د سولې د عالي شورا لپاره کوم رئیس تعین شي، او په دې جوړښت کې به یې بدلون راشي، څه میکانیزم کې به یې تغییر راشي، یو مؤثر ډول باندې به څه د روغ جوړې پالیسي به مطرح شي، خصوصا په ځانګړې توګه کله چې روډ میپ یا نقشه لاره تکمیلي شي. نو زموږ به هیله دا وي چې د دغې تګلارې د پلي کېدلو ټول صلاحیت او اختیار باید د سولې د عالی شورا سره وي. سولې د عالی شورا باید په ډېر غټ صلاحیت او قوت باندې د سولې د مذاکراتو دغه بهیر په مخ باندې بوزي.
اوس پنه داسې لازم صلاحیت نه لري یا حکومت څه مداخله کوي؟ که څنګه تاسو راځي نهسته د حالت څخه؟
که څه هم د سولې عالی شورا تر اوسه پورې په ټولو مذاکراتو کې داخله ده، د تیر جولای په مذاکراتو کې د سولې د مذاکراتي ټیم مشري اجسر الدین محمد کولای چې د سولې عالی شورا یو غړی دی. د اسلام آباد او د کابل په دې موجوده نږدې ناستو کې د سولې د عالی شورا احزاب کې وجود درلود، هم خپل نظریات وړاندې کول، هم د هغوی نظریات موږ ته انتقال کړل. تر دومره حده پورې ده ولی په بشپړه توګه تر اوسه پورې دغه پروسه د سولې د عالی شورا د چوکاټ نه په مخ باندې نه ده بیولې سوي، چې دا هغه نقصه ده چې پخوا باندې هم د سولې د عالی شورا مؤثریت او اغېزمنتوب ته نقصان رسولی ده، او اوس هم په دې توګه د سولې د اړې شورا هغه مؤثریت ته نقصان رسوي.
او د روسي پښتنې په توګه مجاهد صاحب غواړم وپوښتم چې واقعا که چېرې د سولې د خبرو په نتیجه کې یو تعداد وسلوال مخالفین راځي د حکومت سره یوځای کېږي بالاخره سوله کوي او یو تعداد یې نه کوي، یا ځکه چې طالبان هم اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، عمدتاً په دوو ډلو باندې، فکر کوي په داسې حالاتو کې دا پروسه د سولې موږ تاسو کامیابه ګڼلی شو، ځکه چې نوره ډله به بیا هم خپل وسلوال مخالفت ته دوام ورکوي یا په یو نوم په بل نوم باندې؟ فکر کوي په داسې حالات کې دا د سولې خبرې واقعا بریالۍ ګڼلی شو؟
ښه، د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلوالې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې شي او رایوځای شي. نه باید موږ هغه غلطي بیا تکرار کړو کوم چې په بن کې ترسره شوی ولا چې د افغان د طالبانو اسلامي تحریک او حزب اسلامي د حکمتیار صاحبي د سیاسي پروسې نه د باندې پرې ایښولو او هغه ته یې په کمه سترګه باندې کتلی وو چې نن متاسفانه موږ په افغانستان کې په زرهاو معصومي چهرې له لاسه ورته ورکړي دي. افغانستان د پرمختګ د بهیر نه ډېر وروسته پاتې سوی دی. نو زموږ به کوشش دا وي چې ټولې وسلوالې ډلې د مذاکراتو په دې پروسه کې شامل شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې دی د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات میز ته راشي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دوی سره متحد شي. خو دا په زموږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي انګریزي کې مثال د سمتنګ از بیټر دن نتنګ، که یو څوک هم یو ډله دوه ډلې هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یوځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. سلامات اوسئ چې موږ ته وخت راکړئ.
تاسو نه مننه، مهرباني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.